امشب که در آغوش دل، امشب که در شوی زموږ غاګل آزادۍ رادیو ورې دې آزادۍ رادیو نننې مازیګرنې خبري مجلې ته خراغلاست. نن شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د خبرګولی یا جوزا شلمه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 10 سره برابر ده. د خبرونه د آزادۍ رادیو پر فیسبوک باندې هم همداسې به په ژوندۍ بڼه کتلای شي. د خبري مجله په خبرونو پیل کې، د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستانی طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري، او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت کوي او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شو، ویلي طالبانو د دوحې د موافقې له مخې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور له مخې تروریستي ډلې له دې فرصت څخه ښه ګټه اخلي، نو ځکه په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ یا تروریزم ګواښونه په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. نتایج شوي راپورونه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه یا سنت کام د امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تېرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل، خو د سنت کام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستانی رسنیو پرون د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وژل شوی، خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وژل شوی دی. غفاري یا المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په ګڼو خونړیو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ شي. دا سفر چې پخوا په فبروري میاشت کې پلان شوی و، وروسته له هغه وځنډېده چې د چین یو مشکوک څارونکی بالون د امریکا په فضا کې ولیدل شو او امریکا وویشت او اعتراض یې وکړ. وروسته له دې چې په 2018 کال کې بلینکن د مایک پومپیو پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو، دا چین ته د ده لومړی سفر دی. یو شمیر امریکایي چارواکو چې نه غواړي هویت یې افشا شي ویلي دي چې ښاغلی بلینکن به د جون په 18 پیکینګ ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په نومبر میاشت کې له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل او موافقه یې وکړه چې د کړکیچ د کمیدو لپاره هڅې به کوي. په دې کې دا موافقه هم شوې وه چې بلینکن به پیکینګ ته سفر کوي. د اوکراین پوځ نن اعلان وکړ چې د اودیسا پر بندري ښار د تیرې شپې د بی پیلوټه الوتکو په بمبارۍ کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځ عملیاتي قومندانۍ پر فیسبوک پاڼه لیکلي چې یوه ډرون الوتکه چې د هوایي مدافع ځواکونو ویشتلې وه پر یوې څو پوړیزه ودانۍ راپریوتې ده چې د اور لګېدو سبب شوې. د راپورونو له مخې د دې اور له کبله درې ملکی وګړي وژل شوي دي او شپږ ویشت تنه نور ټپیان دي. د اوکراین هوایي ځواکونو همداراز ویلي چې روسیې پر اوکراین د 15 ډرون او اتو توغندیو په وسیله برید وکړ چې د دې ډلې په ایران کې جوړ شوي 40 بی پیلوټه الوتکې یې نسکوري کړي او دوه بالستیک توغندې په هوا کې ویشتې دي. وبخی قدرمن اوریدونکو یو تخنیکی تیروتنه و یو رسته خبر هم تاسو وړاندې کوم چې د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولې د جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له کوربا قرغیزستان سره کوي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون د خبر لمخې د سیالی نن د کابل په وخت د ماخام په 9:30 بجو پیلېږي. د فوتبال فدراسیون وایي افغان لوبډله په بی ګروپ کې سیالی کوي او د دې لوبې ګټونکو ته په 3 نمرې ورکړل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. خبرونه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبانو د نوی میلسیزه په څیر د یو قوم په مرکزیت حکومت جوړ کړی دی. د موضوع باندې یو شنن کې سره په مرکه کې هم وڅېړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO او د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکړی چې احتمالا د 2023 کال په ترڅ کې به د 22 هیوادونو په 13 سیمو کې د خوړو خوندیتوب نور هم خراب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغان تخلیه د ائتلاف یا افغان ایواک په نوم ټولنې سره به خپل تړون بیا تمدید کړي. په نورو موضوعاتو کې په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسي ځواکونه نن سهار د لسګونه ډرونونو په وسیله پر اوکراین حملې وکړې. په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
دا زموږ د فرا پیاز او ترشک ټول رسیدلی په خپله د پیاز ملاشرو کړی نه دی. خو سشکل خدای پاک دې وکړي تاسو دا زموږ رختره چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي بند کوي وروره.
د دې خبرونه تر پای سره وسی نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. قدرمنو اوریدونکو ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تطبیق د څارنې او څیړنې کمیټه نوې راپور خایي چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې. په دې راپور کې چې د جون په لمړۍ نیټه چمتو شوی یعنی تقریبا لس ورځې مخکې چمتو شوی او پرونې جزئیات خبر شوی دي، راغلی دی چې طالبانو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دوهې په تړون کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. په راپور کې همدارس د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه زما همکاره فریده سیال را سره ده او جزئیات راکوي. فریده جانې
سلام علیکم. تاسو ته د دې خبرونو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په خپل راپور کې ویلي دي چې طالبان له القاعده او د پاکستان پاکستاني طالبانو ټي ټي پی سره پیوړی اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نور ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او آزادي لري. خو د طالبانو د حکومت ویان چې ګلام مجاهد په دې اړه تر اوسه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د دې وړاندې د طالبانو حکومت له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې رد کړې دي او دوی هم ویلي دي چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد باندې وکړول شي او عدالته د ترهګرو پټنځایونه جوړ شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې د راپور د جون په میاشت د جون میاشت د په 15 تاریخ باندې د امنیت شورا په وپاڼه خبر شوی دی. خو د ملګرو ملتونو سازمان کې د ړنګ شوی جمهوریت نظام سرپرست دایمي استازي نصر احمد فایق په خپل ټویټر لیکلی دی چې د راپور 13 ورځې خبر شوی دی. په راپور کې راغلي طالبانو د دوهې د هوکړې لمخې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې پرې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د راپور پر بنسټ ترهګرې ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او له همدې لپاره په افغانستان او سیمه کې د ترهګرې ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا په دغه راپور کې راغلي دي داسې نښې نښانېشته چې خي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي پی د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په کلو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر پای د داعش بریدونه زیاته او پیچلې شوې دي.
لدی وړاندې پاکستان هم دا کړی و چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندې پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت بیا دغه ادعا رد کړې وه. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې یو څېړنې کمیټې په خپل راپور کې دا ادعا هم کړې ده چې د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څېر استبدادي پښتون محوره او حزبي سیاست یې مخه کړې ده. په دې راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته همیشه را شوې ده، خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډیریږي. په راپور کې له نشه یي موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوې ده چې د طالبانو یو شمېر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کې لاس لري، خو د طالب مشرانو تیر کال د کوکنارو نشه یي توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړ. خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي دي، هغه چې طالب چارواکي وایي دوی په د له منځه وړلو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. خو د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویان بیا تیر اونۍ رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې ویلي وو چې د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر ته رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په یو ټویټ کې ویلي وو چې د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت راغلی دی، او په دې اړه باندې چې کوم راپورونه دي هغه ویلي وو چې په دغې راپورونو باید باندې باور وشي او مهم دي. خو د امریکا د کانګرس د تاسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال بیا د ښاغلي ویسټ دغه څرګندونه ته خبرګون ښودلی، ویلي وو چې دغه څرګندونې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکي دي. مایک مکال په خپل ټویټر لیکلی وو طالبان په فعاله توګه پر افغانو ښځو او نجونو محدودیتونه وضع کوي، په محضر کې اعدامونه کوي، امریکایان یرغمل نیولي دي، القاعده ته خوندي تورستي ځایونه ورکړي دي. د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه باندې دوی نه پیژندل کیږي، خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوی استاینه کوي. تکل صاحب
ډېر زیاته مننه. فریده سیال قدرمن اوریدونکو، د فرید سیال زما د همکارې پر راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه یو نوی راپور خپور کړی، او په دې راپور کې ویلي دي چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې. په دې راپور کې همداراز د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی دی، او ویلي دي چې د طالبانو حکومت پښتون محوره حکومت دی. په دې اړه د نور بحث لپاره د شپې د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب په مستقیمه اړیکه سره دی، او دا موضوع سره شربو. شهاب صاحب، تاسو راپور واورید، څومره د خبره کړه او دقیقه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت پر راپور کې یاده شوی مخصوصا دا تمرکز تر ډیره هم په دې باندې دی چې د طالبانو حکومت پښتون محوره دی، څنګه تعبیروي تاسو دا خبره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصل کې په افغانستان کې یو ناوړه دود متاسفانه لته ری څو څو کلونو راځي سداده. هر ډله چې وخت رسیدلې یا رسیدي وي د خپل ډلې ټپلې او خپل فکر او عقیدې خلک حکومت ته راوړي، او همدغه د افغانستان د څو څو کلنې بي ثباتۍ یو اساسي عامل دی چې هم تیر هغه څوک چې له دې وړاندې تیر شوی او هم د ټولنې نور اقشار دب کې لپاره غورځول کیږي. نشک پرته چې طالبان او ډیر خلک خپل طالبان ګمارلی، ولی دا مسله قومي نه ده. په قومي شکل دغه مسله ته رنگ ورکول متاسفانه د افغانستان راتلونکي ګواخي، او هغه ګواخ دا دی چې دغه ډول څرګندونی او راپورونه به د داسې اسنادو په توګه په آینده کې استفاده کیږي چې ګواکي په افغانستان کې شته ننګونې او ستونزې یا اوسنی مشکل دا قومي اړخ او بیس او اساس لري، ولی پاسل کې داسې نه ده. د طالبانو په لیکو کې تر ټولو ډیر خلک پښتانه دي، ولی ټول پښتانه طالبان نه دي. همداراز د نورو قومونو خلک له دوی سره شته، که نه وای نو په بامیان او بدخشان او تخار او فاریاب او جوزجان کې د دوی ننګ او ملاتړ چا کاوه؟ نو دا مسله قومي اړخ باید ونه مومي، بلکې دا یو سیاسي مسله ده، او حل یې هم باید سیاسي. نو په قومي مسایلو کې دغه ډول راپورونه فکر کوم د دې پر ځای چې د افغانستان ستونزې ته یو حل راوباسي، دغه ستونزه به لا ژوره کړي، او هغه د قومیت او مشکلات او ستونزې چې دا به بالاخره یو جګړې خواته البته د څوکیدو لپاره زمينه سازي کوي.
مننه. یو بل موضوع چې په دې راپور کې یاد شوی او ټینګار پېښ شوی د افغان طالبانو اړیکې دي، د راپور په اساس له پاکستانی طالبانو سره فکر کوئ چې د دې دوه ډلو ترمنځ اړیکې څومره ژور او حقیقي دي، یعنی یو د بل ملاتړ کوي؟
اول خو په دې راپور کې ډېر استدلال په دې شوی و چې ګواکې په پاکستان کې یا پاکستان اړخ ته د ټي ټي پي بریدونه زیات شوي، او د دې اساسي دلیل او محوري مسله دا ده چې طالبانو هلته واک ترلاسه کړی. ولې د ټي ټي پي پیاوړتیا ځینې نور عوامل هم زما په نظر لري. هغه دا دي چې په 2014 کال پورې امریکانو په شمالي او جنوبي وزیرستانونو او څیرمه سیمو کې ډرون بریدونه کول، او دغه مسلې ټي ټي پي تر یو بریده مهار کړی و. همدا رازلته د پاکستان پوځ عملیات وکړل او پاکستان یو څه سیاسي ثبات هم درلوده. اوس دغه درې واړه فکټورونه له منځه تللي، او هلته ګنګوسه د خلکو ترمنځ داسې ده چې ګواکې پاکستاني پوځ قصدن دا سیمې ټي ټي پي ته پرېږدي. دې غاړې ته بیا طالبان واک ته ورسېدل، او نو ځکه دا مسله ټوله په یو دم داسې مطرح کېږي چې ګواکې د ټي ټي پي په قوت کې د طالبانو رول دی. طالبان په فردي لحاظ باندې زما په نظر هغه پخوانی اړیکې چې له ټي ټي پي سره یې درلودې، هغوی د دوی ملاتړ کړی و. د بهرنیو ځواکونو د جګړې پر مهال ټي ټي پي د طالبانو ملاتړ کاوه، هغه اړیکې به یې په فردي لحاظ. ولې هغه د نېشنل سیکیورټي د تیوریو پر اساس باندې افغانستان په سیمه کې داسې اهداف نه لري چې هغه د ترهګرۍ په تمویل سره وپالي، ځکه طالبان هم ستر هدف دا و چې واک ترلاسه کړي، او له همدې امله په دې تورن و چې ګواکې ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. نو اوس به د کم هدف لپاره دوی غټې ترهګرې ډلې تربیه کوي یا به یې ساتي؟
مننه شهاب صاحب. یوه وروستۍ پوښتنه چې په افغانستان کې وروستیو امنیتي پیښو ته اوس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور د داعش ډلې لخوا د بدخشان ولایت د حملو منلو او نورو جریاناتو ته په پام سره، آیا د طالبانو حکومت واقعا کولای شي چې افغانستان له نړیوالو تروریستي ډلو تصفیه او پاک کړي؟
اول خو دا بحث ډېر ستونزمن دی چې هغه ترهګرې ډلې چې دنیا یادی یا سیمه یې هېوادی دا تعریف شي، او ویل چې ښه اوس په افغانستان کې دغه ډلې موجودې دي، نمونه یې واخیستل شي له تر زایټه پورې، او بیا هغه تسکونه سره وویشل شي چې څوک په کومه برخه کې کم مسؤلیت ادا کولی شي. زه فکر کوم چې دا مسله ګډ کار ته اړتیا لري، او څه چې د داعش په مقابل کې طالبانو ترسره کړي فکر کوم دنیا له دې خوښه ده، او هغه مهم کسان چې د داعش مشران وو یا غړي وو هغه په دې تور دوه کلونو کې تر ډیره له منځه تللي، او طالبانو ډیر زیات عملیات هم اعلان کړي چې د داعش په مقابل کې شوي. ولې د پاکستانی طالبانو په مقابل کې بیا تر اوسه کوم داسې نشته، او دا مسله په دې پورې هم مربوطه ده چې پاکستانی طالبان له ډیورن پورې غاړه څومره قوي دي او غلطه څومره مراکز لري. نو دغه مسله یو ګډ کار ته اړتیا لري، او دا ایجابوي چې مل ترهګرۍ سره مبارزه د ټولې منطقې او نړۍ ګډ مسولیت دی.
ډېر زیاته مننه د سیاسي چارو شننکي قریب رحمان شهاب چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
له ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او او د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې احتمالا د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې به د افغانستان په ګډون د 22 هیوادونو په 13 سیمو کې د خوړو خوندیتوب نور هم زیانمن شي یا وضعیت به خراب شي. د نړیوال بانک د راپور له مخې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن د 2023 کال د جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي لوړې کچې ته رسېدلې. لیما سپېڅلې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
کل صاحب سلامونه تاسو تالیدونکو او اوریدونکو ته. د کابل ولایت اوسیدونکو سمیرا لدریو کلونو راهیسی خوونکو وخو پر افغانستان د طالبان بیا ځلې واکمنې دورسته خپل لدن د څخه ګوښه شو. نو موري وای چې د خپل کورنۍ سرپرست ده او زیاتوي چې خاوند ورک دی او لډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. همداسې د کابل کار بل اوسیدونکي مقدسه هم د خپل بیوزلۍ کیسې مخته کړې دي. نو موري زیاته کړې چې خاوند څلور کاله مخکې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی او دا له دوو ماشومانو سره یوازې پاتې ده. دا میرمنې په داسې حال کې د خپلې بېوزلۍ کیسې کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام د یو راپور په ترڅ کې خبرداری ورکوي چې احتمال لري د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د 22 هیوادونو په 1300 سیمو کې چې د خوړو له خوندیتوب ډېر کنه دي نور هم خراب شي. د راپور کې چې د نړیوال بانک د جون میاشتې په 9 نیټې د ملګرو ملتونو د بشري چارو په ویب پاڼه کې خپور کړی، ویل شوی چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن د 2023 کال له جون څخه تر نومبر پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. د مې میاشتې په نیمایي کې د اوبو د منځنۍ کچې د راټیټېدو، د واورې او اوبو د کمښت په غرنیو ډنډو کې د واورو لمخ کې ویلې کېدل او په خاوره کې له اندازې د لږ لندبل په نتیجه کې د افغانستان په شمالي، لویدیځو او مرکزي سیمو کې د غنمو په وږو او ورشوګانو کې د پام وړ وچوالی راغلی دی. په دې راپور کې دا هم راغلی چې د 2023 کال د جون څخه تر اګست پورې د پټول هیواد کې د لوړې تودوخې د احتمال وړاندوینه کېږي. په دې حالت کې د دریم پرله پسې کال لپاره دوامداره وچکالي کېدای شي، د دوهم فصل د کښت د کموالي لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی څو ورځې وړاندې آزادي راډیو ته ویلي وو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې تر 15 میلیونه زیات وګړي د خوړو له پلوه له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي روان 2023 میلادي کال به په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. تکل صاحب
ډیره زیاته مننه لیما سپیشلی وچ راپور راکاو. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته، یعنی د اوکراین مسایلو ته. روسي ځواکونو نن سهار وختي د لسګونه ډرون الوتکو په مرسته پر اوکراین حمله وکړه. راپورونه وایي چې مسکو غواړي د اوکراین د تهاجمي حملو مخه ونیسي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره احمد شیبر را سره دی. شیبر صاحب،
بله تکل صاحب، لکه څنګه ستاسو وویل، روسي ځواکونو نصار وختي د لسکولو ډرون الوتکو او توغندیو په مرسته پر اوکراین حمله کړې دي. په اوریسا کې درې ملکیان وژل شوي دي. په پولتاوا سیمه کې روسي ځواکونو یو پوځي هوایي ډګر په نقشه کړی دی چې د اوکراینی ځواکونو په وینا هلته تاسیسات ویجاړ شوي دي، او په خارکیف کې لږ تر لږه یو ملکي وژل شوی دی. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د اتو توغندیو او 15 ډرون الوتکو په مرسته روسانو د حمله کړې دي، چې لدی ډلې شل الوتکې ډرون الوتکې وشتري دي، نسکوري کړې دي، او دوه توغندي هم په هوا کې شن کړې دي. په اوجیسا کې د پاوچ وی ویاندې ناتالیا هومینوک وویل چې یو ډرون الوتکه روس لدی چې وبشتل شو په یو ودانی باندې پریوتله، هلته په ودانی کې ور ولګېدو چې دلته عمله لشتر لشتر درې ملکان وژل شوي دي، او په لسکونو ملکان د ماشومانو په ګډون ټپین شوی دی. تکل صاحب، بل ورته په دې ترس کې د روسي خپلواکي رسنۍ میډیا زونه او بي بي سي روسي څنګه یو ګډه سروې کړې ده چې او څېړنه کړې ده چې د دوی په وینا په روسيو کې تر 1200 ډیر روسي عسكر د اوکران په جګړو کې وژل شوی دي. د دغه څېړنې په استناد د تیرو شاوخوا 1500 میاشتو په ترس کې د ټولو وژل شویو روسي پوځیانو تلفات، چې په دې کې یوازې د دفاع وزارت عسكر شامل دي، تر 15200 اوشتي دي. ځینې رسنۍ بیا وایي چې په اوکراین کې د جګړې له پیله تر اوسه پورې د وژل شویو روسي پوځیانو شمیر ممکن د دې دوه برابر وي.
ډیر زیاته مننه احمد شیبر. او د اوکراین د جګړې وروستۍ وضعیت
دازما حق دی.
د شوزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغان تخلیه د ائتلاف یا افغان ایواک په نوم ټولنې سره خپل تړون بیا تمدیدوي. افغان ایواک تر 200 زیاتو سازمانونو جوړ ائتلاف دی چې د امریکا له حکومت سره په ګډه د زیان ګالو افغانانو د رایستلو د هڅو ملاتړ کوي. په دې اړه جزئیات خاطر پردیس را کوي. پردیس
سلام تکل سب تاسو ته. یو شمېر افغانان چې د متحده ایالاتو د ځانګړې مهاجرت ویزې ایس آی وی پی 1 او پی 2 کیسونه لري په خپلو کیسونو کې د نه پرمختګ او په دې برخه کې د چارو له سستوالي شکایت کوي. رفیع الله چې په خبره مخکې له امریکایي ځواکونو سره ژباړن او ازادي راډیو ته وایي چې له 2013 کال راهیسې د خپلې کډوالې د ځانګړې ویزې دوسیه تعقیبوي. نوموړی وایي د امنیتي ستونزو له امله په درېیم هیواد کې دی او د پناه غوښتنې کیس ته په تمه دی چې وروستی شي. احمد افغان بیا بل هغه کاسته چې پی 2 کیس لري او دای وی چې خپل کورنۍ سره افغانستان نه وته دی او په پاکستان کې پروت دی خو د 15 میاشتو په تیرېدو سره لا هم د کوم نتیجه نه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ یو اعلامیه خبره کړه او ویل چې دغه وزارت به د دوشنبه په ورځ د افغان تخلیه ائتلاف یا افغان ایواک سره خپل حکړلیک بیا تازه کړي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه حکړلیک د لاسلیک په مراسمو کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ګډون ولري. افغان ایواک د 200 زیاتو سازمانونو څخه یو جوړ ائتلاف دی چې د متحده ایالاتو حکومت سره په ګډه د افغانانو د وستلو د هڅو د ملاتړ لپاره کار کوي. په همدې حال کې د کډوالو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په خبر پاڼه کې امریکا ته د استول شویو افغانانو د استوګنې د ویزو د غزیدو هرکلای کړی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د تیر پنځ شمې په ورځ یو نوی پروسه اعلان کړ چې لمخې به دغه هیواد کې افغان کډوال کولای شي خپل د لن محاله وسیدو موده وغځوي او په دغه هیواد کې خپل ژوند او کار ته دوام ورکړي. بل تکل سي
ازادي راډیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې بختیار ساحل ته ورزو او د ورځې مهم سپورتي خبرونه په لنډی سره ترې اورو.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو اوریدونکو ته. تکل شوې ده چې نن د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د تلولۍ په ترڅ کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد سره ترسره کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت ماخام 9:30 پیل شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکي عبدالله متیری 13 ورځ په خبریز کانفرنس کې وویل چې د دې سیالۍ لپاره له 2 رئیس په کابل او سعودي عربستان کې پوره تمرینات ترسره کړي دي او هیله مندي ښودلې ده چې افغان لوبډله به خپل لومړی بریا ترلاسه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یوازنی ټیسټ سیالۍ د لوبولو لپاره بنگلاديش هیواد ته رسیدلې ده. افغان کرکټ بورډ ویلی دی چې لوبډلې یاد هیواد ته نن سهار رسیدلې او ټاکل شوې چې دواړه هیوادونه د جون میاشتې په 14 نیټه دغه ټیسټ سیالي پیل کړي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام لري. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د جولای په میاشت کې د یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو لړۍ هم پیلوي. او د اروپا د فوټبال د تلانو لیگ پایلو بنن تر سره کیږي. دغه پایلو به د مانچستر سیټي چې د انګلستان هیواد او انټر میلان چې د ایتالیا هیواد کلبونه دي تر سره شي. سیالي د کابل پر وخت شپې ناوخته د ترکیه هیواد په اتاتورک لوبغالي کې پیلېږي. د ولر چې د دې سیالي ننداري ته به یو شمېر سیاسي مشران هم ورشي.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل وو له وروستیو سپورتي خبرونو سره. قدرمن اوریدونکو د ستاسو له غږیزو پیغامونو سره د دې خبرونې تر پایه ځو او زه احمد تکل تاسو سره خدای پاماني کوم. ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سره زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو سره دغه هیله ده چې د افغانستان غنم او نور خارجي مملکتو ته پرې نږدې ځکه چې په افغانستان کې خوار او غریب خلک شته.
یو ځل بیا د فراه ولایت څخه در سره په تماس کې یم. زه ورور دغه د زراعت پر برابر بیا خبره در سره شریکوم. ورور د زموږ رختر یو مسلینو پورې ورسوي. دا زموږ د فراه پیاز او ترشک ټول رسیدلې پاخه دي. پیاز ملا شروع کړي نه دي خو سږ کال تجار نه لري، تجاران نشته اصلا نه دي ورسره غلي. پروسږ کال دا وخت تاجرانو په 568 اویا روپۍ من خرید کوي نو سږ کال بیخي هیڅوک نه دي راغلي او دا هم رسېدلي د ګرمۍ اوج دی خدای پاک دې وکړي چې تاسې دغه زموږ رختر یو چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي بند کوي وروره دغه راځي زموږ پیاز دلته ټمبه پراته دي په ځمکه کې په زرګونو ټنه پیاز زموږ پراته دي موږ د ایران پیاز تر قیامته څه کوو چې د ایران تاجر هلته ایران تومن صفر دی د ایران بزګر چې په هر قیمت په هر اندازه کښته قیمت د خپل پیاز خرڅ کوي پر تاجر باندې هغه دلته د افغانۍ په بدل کې افغانۍ پر لوړه د ورته ګټي نو موږ خو دلته کودونه ګران رانیولي دي په 8000 افغانۍ مو هر ګونې کود رانیولي دي موږ ته ګټه نه کوي چې موږ یې ارزانه خرڅ کړو دوی ته ګټه کوي چې دوی یې راولي دوی خو تومان ارزانه ده چې په هر څو خرڅ کې دلته افغانۍ پر لوړه د دوی ته ګټي چې دلته په هر څو ورکې.
عبدالهادي